وزیر تمارا دویسینوفا خبریالانو ته وویل چې په شختنسک ښار کې 640 کان کیندونکو له دوشنبه راهیسې له کانونو نه دی راوتلي. د ځای والي دفتر وویل چې د کان کیندونکو او د هغوی د اتحادیې استازي له ځای چارواکو او کانونو له چارواکو سره خبرې کوي. د اوسپنې د کانونو څښتن شرکت چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د کان کیندونکو مهمه غوښتنه د ماشونو د دوه چنده کولو ده او نوي قراردادونه ورته جوړ شوي چې دا غوښتنه پوره کوي. د باندې پاته کان کیندونکو ترمزه کلاندي کان کیندونکو ملاتړ کاوه او هغوی ته خوراک او څښاک رساوه. کان کیندونکي غواړي د ناروغۍ په صورت کې ورته د هغو ورځو معاش هم ورکړل سي او د تقاعد عمر د 50 کاله وټاکل سي. په نورو غوښتنو کې د نوي مهماتو او ماشینونو کارول شامل دي. د اوسپنې دغه شرکت د اتو کانونو څښتن دی او په 2018 کال کې 4 میلیونه ټنه فلز تولید کړی وو. په همدې سیمه کې تیره میاشت د مسو کان کیندونکو له کانونو څخه له راوتلو ډډه وکړه او د ماشینو زیاتولو او نورو امتیازاتو غوښتنه یې کوله. دوی وروسته له هغه له کانه راووتل چې د دوی د کان څښتن قزاق مس د دوی ځینې غوښتنې ومنلې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شعرونو کې په 3.15 صفحه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تیر یک شنبه د بشر حقوقو نړیواله ورځ وه، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د نظارت او بررسۍ څنګه مرستياله مرغلره معیار ده. کلمړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د اعلامیه په اړه معلومات ورکړي چې دا څه وخت رامنځته شو او هدف یې څه.
ډیره مننه د هر څه وړاندې. خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. د بشري حقوقو اعلامیه په حق لا به وایم چې دا هغه اعلامیه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پایله کې په کال 1948 کې د دسمبر په 10مه نیټه باندې تصویب شو او ټول غړي دولتونو ته یې بلنه ورکړه ترڅو دا متن نشر کړي. او همدارنګه د دې اعلامیه موجبات او تفسیر په تربیتی په هنیز مرکزونو ته ورسوي. د دې اعلامیه اساس د فرانسې د 1991 کال په اساسي قانون کې د بشر حقوقو په اړه راغلي مقدمه څخه اخیستل شوې ده. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه یو مقدمه او دیش ماده لري او دا چې د یو انساني ټولنې کورنۍ د ټولو غړو ذاتی حیثیت او حقوق یو ډول دي او دا اصل بدلیدونکی نه دی. په دې اساس دا اصل د خپلواکۍ، عدالت او نړیوالې سولې اساس ګڼل کیږي. دا چې د بشر د حقوقو څخه د بیخبرۍ او د هغو تحقیر وحشي عمل پیژندل شوی او د بشریت روح یې د ګناه لور ته ګرځولی دی، د یو داسې نړۍ چې په هغې کې افراد خپلې عقیدې په ازادانه توګه څرګندې کړي، د بیان ازاده ازادي تجربه کړي او د ویرې او بېوزلۍ څخه خلاص وي، د بشر تر ټولو لوړه غوښتنه او عامه اړتیا ګڼل شوې او پر دې اساس باندې حقوق بشر او د حقوق بشر اعلامیه منځته راغلې.
ډېره مننه. د بشر حقوقو د اعلامیه تر منځته کېدو وروسته څه ډول بشر حقوقو غواده وکړه؟
مونږ کولای شو د بشر حقوقونه د فلسفي استدلال لمخه وړاندې کړو. دغه حقوق د اخلاقو اساسي حقوق راخی. د بشر حقوق په اساسي قوانینو او د انساني حقوقو په میثاقونو کې د مثبت حقوقو پر بڼه تضمینیږي. دغه حقوق د لومړي ځل لپاره په 1948 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د استقلال په اعلامیه او د امریکا د ځینو شمالي ایالاتو په اساسي قوانینو کې شامل شول. له هغې جملې څخه کولای شو ووایو چې په کال 1948 کال کې د ویرجینیا ایالت د حقوق منشور یاد. له هغې وروسته په کال 1989 کال کې د فرانسې ښاریانو د حقوقو او بشري حقوقو اعلامیه کولای شو چې یادونه وکړو. او همدارنګه په کال 1950 کې د ملګرو ملتونو د منشور تصویبېدل د نړۍ په کچه د بشر له حقوقو څخه د ملاتړ پایل ګڼل شوی دی. د بشر د حقوقو پیژندل او ملاتړ د دغه منشور د مهمو مخو په سر کې راځي. د دغه مخو د تحقق او خدمت لپاره یو لړ بین المللي تړونونه وشول، لکه په 1948 کال کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق، او د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوقو بین المللي میثاق چې دا د 1968 نه پیل دا اعلامیه تصویب شوې، تر 1980 پورې دا اعلامیه تصویب او لازم الاجرا شولې. همدارنګه کولای شو ووایو چې د دې اعلامیه پر بنسټ باندې نور میثاقونه لکه د شکنجې د مخنیوي تړون، له ښځو، ماشومانو، ملانو او د ګرځنده کاریګرونو د ملاتړ په مخه شوي تړونونه هم پس له دې څخه تصویب او تکمیل اوده.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اغلی معیار که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې بشری حقوقونه څه معنا لري.
بشری حقوقونه د بشر حقوقونه د داسې حقوقو ټولګه ده چې هر انسان باید یوازې او یوازې د انسانیت په خاطر ورنه برخمن وي. انسانان باید له دغو حقوقو څخه د نړۍ په هر ځای کې په برابره توګه برخمن اوسي. د دغه حقوقو مخه د انسان د شرافت او ازادۍ نه ملاتړ دی. بشري حقوقونه د اخلاقي، سیاسي او حقوقي بحثونو په منځ کې مهم ځای لري. دغه بحثونه ډیر پیچلي دي. موږ کولای شو دغه حقوق د اخلاقي دلایلو له ارزونې او استدلال وروسته د سیاسي پریکړو له لارې پر مثبت حقوق بدل کړو. یعنی هغه حقوق چې د انسانانو لخوا جوړ شوي او د بدلېدو شونتیا پکې شته، په اوسنۍ یا معاصره نړۍ کې دغه حقوق په بین المللي میثاقونو کې لیکل شوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا هیوادونه په اساسي قوانینو کې ورننوستل شوي دي. د دغه میثاقونو یا تړونونو پر بنسټ انسان د دغه حقوقو درلودونکی دی او دولتونه د هغې د رعایت، ملاتړ او پلي کولو دنده لري.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې د بشر حقوقو کمیسیون څه وخت رامنځته شوی او تر دا مهاله پورې کوم مهم کارونه کړي دي؟
په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون په کال 1981 کې د جوزا په 16مه نیټه د اساسي قانون د 85مه ماده پر اساس مطابق منځ ته راغلی دی او تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون ډیر فعالیتونه، ډیر مؤثر او مثبت فعالیتونه کړي دي. او له هغې جملې سره کولای شو چې دوی همیشه د بشری حقوقو په حق لباندې عامه پوهاوی پروګرامونه لري. د محبسو څخه نظارت درلودو، د قضایي جلسو څخه نظارت لري، د ښځو د حقوقو حمایت برخه کې کار کړي، د ماشومانو، معلولینو او معیوبینو په برخه کې دوی لاسته راوړنې لري.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، دا وزمرد د اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د افغانستان اکثر قومونه د اعزاز او درناوي په مخه دوه تحفه دستار او چپن ورکوي، چې د درناوي دا دوه توکي لډیره په خواره حصي رواج لري او افغانان یې د ویاړ نه خګنی. د چپن تاریخ تر کومه رسی؟ د ارزښتمن توکې کله او چاته ورکول کیږي؟
او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې، عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته خلی لباس.
ما ته یو چپن راوړو، هغه سپینګیرو دغه محل. نو ما ته ډېره تعجب، ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نورو کې به ما غوښتله. وې درولم او قبلې ته مخامخ کړم.
اوس وخت د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي، د ټولنې ستونزو ته متوجه.
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د چپنې تاریخ، ارزښت او استعمال ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، چپنه د افغانی دود او دستور مهمه برخه او با ارزښت توکی دی چې په افغانی ټولنه کې قومي مشران، دینی علما، روحانیون او یو شمیر مخور کاروي. د چپنې تاریخ ډیر لرغونی دی او دا تاریخ په افغانستان کې د اسلام مبارک دین لرا تک سره سم شروع کیږي او د لومړي ځل لپاره چپنې عربي روحانیونو کارولی. لیکوال او څېړونکی رحیم الله وایي چې چپنې د عربي هیوادونو دود و او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل خرقه مبارکه وایس قرنی ته د توفی په شکل ورکړه، نو له هغه وخته چپن په افغانستان کې دود شو، خو اوس پکې یو شمیر تغییرات رامنځته شوي دي.
ځینې چپنې د روحانیونو او د علماو لپاره خاص وي، او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې، عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته خلی لباس ته چا چې اغوستي وي، هغه شخصیت پکې په اول ځل د سترګو په لیدلو سره محترم ښکارېږي. ځینې علما کله چې د لمانځه خطبه وایي، یو چپنه اغوندي چې هغه چپنه عموما د سعودي عربستان سایز وي، یعنی د هغوی په شکل باندې جوړه شوې وي. د دې لپاره لکه څنګه چې خلک د حج نه راځي تسبیح راوړي، نو له مغه ځای چپنه هم خپل امام او قدوه تراوړي تر څو هغه واغوندي. یو تبرکی کیفیت لري.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې چپنه مفغنه شوي او په افغانستان کې ځنګړي جوړښتونه پیدا کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي، لکه څنګه چې په یو شمیر پښتني سیمو کې دستار د ویاړ او درناوي نښه ده، هم دا ډول چپن د افغانستان په شمال سیمو کې د ویاړ او درناوي نښه ده.
چپن هم وایي، قبه هم ورته وایي، او همدا رقم محلي نمونه نور هغه هم دی. ورته ډیر زیات استعمالیږي په سمت شمال د افغانستان کې، استعمالیږي پښتنو، په تاجکو، ازبکو، ترکمن دو قومونو کې ډیر زیات، همدا رقم ایما قومونو کې ډیر زیات.